تي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په افغانستان کې د ورځې 12 بجې دی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري طالبان وای ورسته به می حمله جدی تهدید نگنی
د بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن
د طالبانو ویندوی د هموایی چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمېر تر 500 ډېر نه دی په افغانستان کې د امنیت له شکېدو سره خلک په سفرونو وزي
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی
سلام په کابل کې د پرونی او 14 مسؤلیت داعش ډلې ومنه کام ایر اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې له سې شنبه ورځې پیلوي او تمه ده چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې له اوکراین سره د روسیې پر وړاندې ملاتړ نندارې ته وړاندې کړي بشپړ خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د پرونی او 14 مسؤلیت ومنه فرانس پرس خبری اژانس د داعش ډلې د سرچینو په حواله ویلي چې پرون جمعه نه وخته په کابل کې 3-14 کړي دوی ویلي دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیت وبللې
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عام خلکو په منځ کې چاودنه کېږي دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن
افغان چارواکي وایي چې د 14 دوه کسان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي 14 په هغه سیمه کې شوي دي چې تر ډېره شیعه مذهب افغانان پکې میشت دي د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د یو پخواني افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي د دې وزارت ویان سعید خوستی نن رسنیو ته وویل چې دا وسله واله شخړه پرون د نهمې امنیتي حوزې اړوند د پکتیا کوټ په سیمه کې شوې ده په شخړه کې وژل شوی پخوانی افسر سمونیار عبدالغفار هوتک نومیږي چې تر دې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د وژنې پړه پر طالبانو اچول شوې وه خغلی خوستای وای ځینې په لوی لاس هرې وژنې ته سیاسي رنګ ورکوي خو دی ټینګار کوي چې طالبانو هیڅوک له عمومي عفو وروسته د تیرو کړنو په خاطر نه وژلي او نه تعقیب کړي دي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیره اونۍ وویل چې طالبانو له عفو سره سره یوازې په 4 ولایتونو کې شاوخوا 100 تنه پخواني پوځیان وژلي او یا ترمیم تم کړي دي خو دا راپور طالبانو په کلکه رد کړ کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سې شنبه له ورځې بیا پیلوي په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند ته او له تاشکند څخه کابل ته کیږي په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبه او سې شنبه ورځې په پام کې نیول شوي دي د طالبانو پلاس د کابل له سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري لازادی رادیو خبرونه اوري د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان له خپلې خوا فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره منلی و دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسله والی وژلي او له اوربند څخه یې سرغړونه کړې په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالت کې د اوربند غځول ممکن نه دی. د دې اوربند مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړې وه چې دواړو خواوو د اوربند پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پي له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پرس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکزیان ډاډه و چې اوربند به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې ویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. تمه ده چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې یو ګډ دریس خپل کړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیس ټروس چې د دې غونډې کوربه ده ویلي چې په دې غونډه کې به د نړۍ اووه شتمن هیوادونه د روسیې پر وړاندې د اوکراین په برخه کې د یووالي روحیه نندارې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشرې او نورو اروپایي چارواکو هم پرون پر اوکراین د احتمالي برید په صورت کې روسیې ته کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی مکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. او وروستی خبر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې دو اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او 15 دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسله کې فشار راوړي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو د خبرونه او نور په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادي رادیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر او د رادیو له لارې اوریدای شئ. په کابل کې تیرونه څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب له واوښته. کابل میشتې اندېښنه شي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښې کمې شوې نه دي. پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې دو چاودنو څلور تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبری آژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته دې ډلې د کابل په ښار کې درې چاودنې کړې دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسۍ معنی نه لري. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلورو چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نښلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پیښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي روح‌الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پیښې ترونه دا ورستر بلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت ناوخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډېر اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسېدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې که د دې کسان مشخص نه سي نو بنا اند د دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي، پرون جمعه ناوخته یې کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلی د اهل تشیع د سپرلی بسونه په نخ کړی چې لزګونه کسانې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجه دي چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بېله شکه سی یو تشویش پیدا کولی شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړي چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر ته راښکته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دم وانن متصویر نه دي.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ډاډ ورکړی و چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوي، خو د نامنۍ دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
طالبان همداراز اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 1500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ازغلی رادیو ته وویل په چیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قواو عمومي قمندان جنرال کند مکنزی وایي د طالبانو لپاره ډېره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خو ډېر دقیق نه ده، ولې د یو 2-300 تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي، 1500 هغه سه باقی پاتې. اگر که موږ یو شمیره در دوی درلود 900 تر 1000 پورې، خو د 600 کسان موږ نیولې دي او 80 کسان تر 100 پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریم یې سکي.
ښاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکات او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
طالبان لا هم فرصت لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد اقدام وکړي. د ډلې په ټول افغانستان کې د طالبانو پر ضد خونړۍ حملې کړي. فکر کوم د طالبانو لپاره به اسانه وي چې د دې ډلې په وړاندې ځوابي اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږې د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حملې د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له 300 زیات کسان چې 14 امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
افغانستان ته 280 میلیون ډالر د لیک پریکړه وشوه. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکي تایید کړی دی چې د افغانستان له کنګل شوي او شتمنۍ د 280 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیرغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یو میاشت پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول کیږي. په امریکا کې میشت افغانان کولی شي له دې وروسته افغانستان ته پیسې ولیږي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلی چې دغه وزارت تیر ورځ هغه اجازه لیک صادر کړ چې لمخې په امریکا کې میشت وګړي افغانستان ته خپل کورنۍ او خپلوانو ته شخصي حواله استولای شي. د رویټرز د راپور لمخې د امریکا لوري په افغانستان د شویو بندیزونو پرته دغه اجازه لیک هغه کسانو موسسو ته هم اجازه ورکړي چې غواړي افغانستان ته مالی راکړې ورکړي وکړي او دغه اجازه لیک د راکړې ورکړې دغه بهیر له بندیزونو خوندي ساتي. یا اجازه لیک دغه شان هغو کسان ته هم اجازه ورکړي تر څو دغه هیواد تور لیست کې شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلي هغه کسان چې د امریکا سره په تور لیست کې شامل دي د دې وروسته د دې اجازه لیک په ترڅ کې کولای شي افغانستان ته خپل شخصي راکړې ورکړي تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان ځینې بندیزونه ولګول چې یو هغه دغه هیواد ته د پیسو لیږد و. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغاني 50 پوله، یو یورو 115 افغاني، یو انګلیسي پوند 110 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1.7 افغاني او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني.
نیویارکر خبرونی د افغانستان په اړه په یو اوشته لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنې د دوړو خواو د خبرو او د افغانستان راورسه تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماتې پر تاریخ په پیل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14 په دې اعلان پای ته ورسوله چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پورې ووځي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځان یې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غني ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنی وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشهید کام ایر پالوتکی کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې و له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلی او دا اغیزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانی د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخیستلو ترڅنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یوه حاضر افغان چارواکي په قول لیکلي چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هیرالد ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکوي. مارتن ګریفز وایي ټول به په رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفز وویل د نقدو پیسو مسئله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي، او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې له نسبي امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له کبله سفر نشوای کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم داعش یا اسلامي دولت ډله لا هم ګواښ ده، خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې په ټیټه بایه به خلک بېلابېلو ځایونو ته ورسوي.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ویدل چې غلاوې کمې شوې، نسبي امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله دولس ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښ خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه اوس زیاته زمینه برابره ده.
پخوا ورته سخته و سفر چې کاپیسا و لوګر و بغلان ولایتو دې ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل، هلته ما راپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ وه چې هلته جګړې ډېر زور اخیستی و له پخوا راهیسې، او هره ورځ به جګړه وه. ما ته پکې جالبه خبره دا وه چې هلته د سیمې اوسیدونکو ما ته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوی چې د موره پیدا شوي.
په داسې حال کې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغې ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو، خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نخښه کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک اوس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
گل خیستا زوان جانا تا تا چیر ترسی
دا گل خیستا زوان جانا تا تا چیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی
گل خیستا جوان جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی
کدیر ہم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری گی مات چیر ترسی
درگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
دنیا تچ ترسی
زمان دستر زړه آواز دنیا ته چیر ترسی
پلی کډیر پتا وری دی مات چیر ترسی
پرلی کډیر پتا وری دی مات چیر ترسی
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:13 شوې. اوس هم احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د 14 دوه کسان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د حملې کم اهمیت وبللې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د سمونیار عبدالغفار هوتک په نوم د یو پخواني افسر په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کامیر هوایي شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې پیلوي. کامیر ویلي دي چې په اونۍ کې به دوه الوتنې د سه شنبې او پنج شنبې په ورځو له کابل څخه تاشکند او له تاشکند څخه کابل ته کیږي. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربند فسخ اعلان کړی چې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره منلای و. دې ډلې په یو بیان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې د دوی یو شمېر وسله والې وژلې او له اوربند څخه یې سرغړونه کړې. تمه ده چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې یو ګډ دریس خپل کړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنۍ سفر نن پیلوي. په دې سفر کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له ازبک چارواکو سره خبري وشي.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دی ورکول شوی.
کارمندان تقریبا 5 ماه مش خوده نه درک.
زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دی اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د څلور ډیرسو ولایتونو لپاره د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نته نشه نشه کې د خپل فامیل لپاره بم نه چین فجر.
د امید په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مې زوب شو وایي چې یعنی دوی د لاس اور کو.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ته مجيبا کارونه کې
ولی بچي څه خبره ده؟
درغمال ما و پیژند که زما منی اسې جواب کا رغمالا غلک ندی بل برا بولو.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. تر څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دی اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو ازادي رادیو ته وویل که څه هم دوی هر ورځ وظیفې ته ځي او په روغتون کې د معتادینو درملنه کوي خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاشتې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو مرستندویو ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې وه خو په دې دوه میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دي ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له دوه میاشتو راهیسې د ناروغانو بستر کېدل دوه برابر ډیر سوي دي ځکه د طالبان حکومت په ډله ییز ډول معتادین راټولوي او دې مرکزونو ته یې ورولي. خو د دې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي په تیره بیا د ښځینه محتاجونو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بیا دا شکایت کوي چې دوی له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریزو روغتون مشرې ډاکټر شایستی حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکوونکي په منظم ډول خپلو وظیفو ته حاضرېږي خو معاشونه نه ورکول کېږي او د دوی روغتیایي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندان تقریبا 5 ماه مش خوده نگرفت.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی اخیستې. خو بیا هم خپل وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکونکي چې ډېر ډېر شي خزي نه دی خپل وظیفو ته راځي. خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. انده چې موږ هم د اوس د سوانګ مواد نه لرو. زما کوټی سړی دی.
موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دې وزارت چارواکي زموږ د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نه سول. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د محتاجانو 15 روغتیایي مرکزونه فعالیت کاوه چې یو برخه له ګشتې د امریکا متحده ایالتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه خو اوس دا مرستې بندې سوي دي. په خو د محتاجانو د درملنې مرکزونو لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده خو په خوانی حکومت د 1400 شمسي کال په لومړۍ میاشت کې یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې له مخې به یې د دې مرکزونو معاشونه له عادي بودیجې څخه ورکول کېږي خو اوس چې د طالبانو حکومت راغلی څرګنده نه ده چې د محتاجانو د درملنې د کارکوونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د محتاجانو د درملنې یو مرکز کارکوونکی مریم سمینی وایي چې د ماشونو نه ورکول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیمه میاشتې کېږي چې موږ ماشونه نه دي اخیستي او له ماشونو پرته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی د زموږ روغتون هم سور دی. همدا چې داسې هم پېښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د محتاجانو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 15,000 محتاجانو درملنه کوي چې په 15 ورځو کې د هر محتاج د درملنې لګښت 15,000 افغانۍ کېږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین او نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبرې واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او رواني تکلیف ته پیدا کیږي او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتی، فشار لوړی، همدارنګه د وینې په جریان کې ګډوډي منترځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي. دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده دې کې مختلف امراض منترځي او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یا میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې تیبي یا درې رن دا مرض منتر شي یا مثلا هپاتایټس منتر شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چوته وي، دا پکې منځ راتلی شي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی ښه د انتقال یا ترانزیت لارې ان همدغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وي یا ایډز هم منځ راځي. اکثره عامله ښځې چې موږ سره مخامخ شوي نو دوی بې وخته ماشوم زیږول پکې منځ راځي. دې نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روږدې ښځو نه میندو نه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د معتادینو په همکارۍ یوازې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 40 خرڅونکي پیژندلي او نیولي دي. د دې ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشه یي موادو هغه لوی قاچاقونکي هم ونیسي چې د نشه یي موادو کاروبار کوي او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارځینې اخیستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې د افغانستان د څلور دي شو ولایتونو لپاره د امنی قمندانۍ په چوکاټ کې لنشئی موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشئی موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي، خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشئی موادو څو خرڅونکي هم نیولې دي. د نیمروز ولایت د امنی قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیره یوه میاشت کې د نشئی موادو دیرش داسې خرڅونکي نیولې چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چارسی هیروین کی تاریخ کی ششا دا او بازی نو مغز چه دوی چری و سره دی چری غلای پا دا چلو برا دا اوچ کی مردا پیام و خلق دو طول دا نگوز و اولست مردا پیام دو چیز مر سری پا دا غدقی که همکاری را سره بکی مردا دی همکاری سی دیر ضرورت لنه.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل، په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کېدلو خبر ورکول کېده، خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي، د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیه قمندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابری له نشئی موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشئی توکو پلورونکي دي، او اکثر دا شی دي چې مونږ د نورو نشیانو د لارې نه د نشئی توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
ولسی خلک د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، خو د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت نشئی موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډیره کړي ترڅو بازار ته د نشئی موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوه اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ دغه سي اقداماتو ملاتړ کوو او ساوی تر به ترشا ولاړو. لا هم ضرورت دی چې د مخدره توکو سره مبارزه وسی، ځکه چې د یو هیواد پرمختګ مخه چینه ول کیږي. هغه دغه مخدره توک د شپږ هیواد کې فساد هم ډیریږي، ځکه چې غلا ته لاره واریږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه ده چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې د نشئی بوټو کښت کوي، نشئی مواد جوړوي او قاچاق یې کوي، چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشئی مواد وخته نسي.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه د نشئی موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې په ګڼګونه کې نشه کول شاوخوا رو خلک هم معتادوي، او له دې لارې په ټولنه کې د اعتیاد لمن پراخیږي. دا چې د نشئی موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري؟ په ګڼګونه کې نشه کول څنګه د روغو خلکو د اعتیاد لامل ګرځي؟ او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خو خبره نه ده، باید نشه نه خلک لري وساتي. په عام مزر کې، په اجتماع کې، په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشکی په اول قدم کې ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې معنی چې خپل خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند تبا کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه وسي. مثلا په عام مزر کې څه فامیلي، څه خپل خپلواني، څه اجتماعي، دې نه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي، او نه د استعمال کوم محصولات چې دي مثلا دود چې ده نور ته باید د ضرر ونه رسیږي او یو مسؤون ځای کې
د ګڼې ګڼې په ځایونو کې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دو درې زیانه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډي یو کړه د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. ترویج د مواد مخدره په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې هغه فکري پوخوالی ته نه یې رسېدلی. طبي دیندګانه ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې ماشوم دا ویني یا بل روغ سړی چې دا مواد استفاده کوي نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي د پاینده کې په یو ډېر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورقي یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنها چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم نه چې انفجار دوه نقصونه لري ډېر عمده. مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندې خصوصا په ژمی کې چې دروازې یې تړلې وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي دغه اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیل د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډېر زیانونه رسیږي. بل هغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو د تربیت چې ده 80% د مور و پلار هغه اعمالو ته ګوري، کردار ته ګوري، هغه حرکاتو ته ګوري. یو متل دوی د مشر لار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاوخوا روغ کسان هم ورسره معتاد کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبرې کړي. خپل مواد چې ده اولین شی ده چې په هوا کې پخشي، خصوصا په اوړی کې چې ګرمي هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو ادې لپاره کله چې د مواد استفاده کوي نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو، بل د تنفس د لارې نه داخلي، دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم، ولې چې هغه غیر مستقیم راځي هغه ته زیانونه رسیږي. دا بیخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد داسې دي چې هغه په هوا کې نه خپرېږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تصدیقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شیان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخش نشي نو هغه پچکاري کوي. کله چې دا کور ته ځي ایته په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جلد د لارې نه، د تنفس د لارې، د هر تنفس چې کوي دا پخشي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم چې د تنفس د لارې نه پخشيږي او په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد دا مو خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کرده د کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولای شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلې او دا یو لکه ننګ ده د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف دی او فرهنګ یو جمعي، هغه استګما ده. فرض مثال کله چې یو نفر مواد استفاده کوي، د مجرم نه مخ زیات په سترګه هغه ته ګوري، په جدي سترګه ورته ګوري. دغه نفر شخصیت ته ډېر زیان رسي، حتی فامیل ده، تقارب ده. نه د فامیل مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه اجتماع مني، او ډېر جدي منځوي کی. مثلا هغه کلی کې چې یو نفر مواد ووهي، هغه کلی ته په بد سترګه ګوري، هغه روغ خلکو ته وایي تاسو په کلی کې دغسې یو نفر ده. یو چېرته یو مال مرک شي، یو جوړه بوټان یو مسجد کې ورک شي، زیغ د دروازه ټک ټک وهي، وایي تاسو کلی کې یو غل ده، تاسو حتما غلا کړی. نو دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده، هم ادې د فامیل د شخص لپاره ده، هم په ټولنه کې محوته خپلوان خپلوان هغه ته یو لکه د ننګ ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاڑا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوه دا ایروین سکوی
تا چه غالی چه ما متاد که
پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راژی دی زهر و کاروان پخبرونه که وارده
خیر دی پودر ما و هاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوی
ترنو آوریدن کو تاسی ازادی راژیو آوری چی پا دول سوشپگ نمی منزنی چا پو خبریگی او اوست خاطر یه وارده د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو امید وایي چې تر نشي مخکې په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او ښه گزاره کېدله خو کله چې له ناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو امید زیاتوي چې اوس یې کورنۍ د نشو له امله کور ته نه ورپرېږدي دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله امید راته ووایي
ټیکسی می چلاو ننګرهار ښار کې ژوند مخ خوب برابر
د ورځې شکر زره په پنځه سوه دا پاتې کېدو راته لاړم چېرته وظیفه مې واغېستو په وظیفه کې همداسې نیشو باندې رالو ورور نیشی شو یعنی نادانی نه ناپوهي نه هلمند کې مې وظیفه وه د رئی لشکرګاه کې هلته مونږ دولس کسان وو همدغه نیشیان پکې وو پخوا صاحبه پوه نه شو په ځان ناپوهي کې نیشی شوم یعنی بد خلکو سره سرم شو سرګټ به مې والی او څو ورځې دې خواخوا اتاق کې هلکانو سره به وم هغه هلکان چې وظیفې ته ولاړ ورور مانه وخت کې بدلې که نه دا خماري را باندې راتلو بل هلک ته مې وویل والکه زه خو دغسې ته به ما نیسي هغه نیسي وایي ته خو نیشی شوی ته وروره دولس کسانو سره کښېنې اوولس کسانو سره دې دې ټوله شپه اتاق کې نیشه کوي همدغه اتاق کې صاحب نیشي شیشه مې څکلی ده صاحب هیروین مې څکلی ده تاریاد مسکلی دی دغه ژوند مونږ ناغشت او نور نه مړه کې حسابي دی نه ژوندي کې یعنی ما دوه وخت ژوند کړی دی زه په ځان پوه شوی نه یم سره ما ژوند کړی کله خبر شو هغې دی اته بیچاره پلار مې ذوب شو وویل چې یعنی زوی مونږ د لاسه ورکو بیا د هغې نه نور ورونه مې وو کشران وو یعنی تړلی یم والی مې یم زنجیر یې را کې اچولی دی داسې یو نیشه ده نابوته نیشه ده انسان نابود کوي ما نه کشر واده کړی ده ما نه ده کړی فدی چې بدبخت یم بدبخت سړي ته څوک خپل لور ورکوي زه چې دی نه د هلمند نه کله لاړم ما سره پیسې ډېرې وې ما ځان ته رکشه واغېستو ما ته خپل ژوند مې برابر کړو هماغلته رکشاواني به مې کوو پنځه سوه جبري د کور د خوانه په ما کېښودل شوی وو چې مونږ ته د ورځې پنځه سوه هغې وخت کې مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نیشي دی او نور څه چې به پاتې کېدې درې سوه څلور سوه نیشي ته به مې ورکوو کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه رکشه ما خرڅ نه کړو رکشه کورنۍ زما خرڅ کړو وویل چې یا دا شی به خوشې کې یا به ورور یې دغلته پروت به یې خوښه دې درځي نه چې کې ځان ته وکړ نور لاره نه وو مجبور ورور ستا مال ویسه د هغې مال ویسه دغه کارونه به و نو خدای دې افا کې نور نشي سړی ورور په هېڅ شی پرېکنې نیسي کله چې ورور خماري درځي نه چې وړین دي نور خدای ګناهګار استو مواد یو نواله په بل خرڅ کړو د بل نواله خپله وسکه د همدغه کاروبار وو څو په ما اعتماد نه کوي دې نه نور ورور ژوند تریخ خاطره څه شی دی خپل خپلوان کلي ګاونډ ته حتی ما کور خوشي کړی وو د همدغه عمل له خاطره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد له امله مجرد پاتې سو
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی دی د یو کور رنگبالي په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي خو د کور خاوند ناڅاپه اسلام له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي دا چې د کور خاوند اسلام ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچه دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی ترک مازه ورسیده؟
دې میلمنو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختانه تښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کیدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه.
بابا تم عجیبا کارونه کې.
ولې بچیا څه خبره ده؟
د رنګ مال ما وپیژند، دا پوډری دی پوډری.
بچیا پوډر یې موږ څه کوو، زموږ خو رنګ مالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګ مال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډری رنګ مال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بی چیرې پیدا کوو.
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګ مالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کی، ته ولاړ شه بل رنگ مال راواله.
اسلام اے، څنګه وره ده چې بستر دې پښه واړواله؟ خدای دې خیر کی، چیرې ځې؟
بس نو نو دا دې سپی ژوند نشم تیروالای.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لري راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړی څه خبره ده، ته خو ملک پوکه کنه،
د دې غم لړلي پوډرو له نظه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر موخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي.
اسلام لیا، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیا، زه په سټ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، آر اورال خلق با بازار و گوسو که ده پودری ناری را پسی وی کسوال که و وی بغیرت ده کار نکوی، او که کار کوی چو کار لگر کوی. خانو چو وکو، تو وقلا وکو.
یار اسلام مایا، مغزدی را وخورن لکه ما تشرانده لگیایی، او چوک دی پا خبرم نپویگی. اصلاً ستا مطلب چو ده؟
مطلب می داده چه طول خلق پس پا کسترگرات ده گوری، که دخده عبادت که و سوک مو جماعت نپریدی، وایت چپلی خلا که وی، او که کار که و سوک کار نرا که وی.
که دا خود آدم تر دی آدم دا ملیانم دا غشوان ده، دا را تا ویا چه نن چه پیخ شوی ده.
که ملیا یو خود گار می پیدا کنه و د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس، چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم، شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یه کمالیا، که دما منی نو رامه چه دواره لار شو.
یار از ما خول لاسه نکیگی، زورو رار چه ری چیزی خوشحال او سید مونگه یاره.
زه چه نزی بلا می در پسی، زه خدا ده لارم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.